په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړي کې بعد پاکستان جمهوریت غورځنګ لخوا حکومت ضد جلسې پیلول، تمومن او باشا ډیمونو لپاره راټولې کړې شوې پیسې په نورو پروژو لګول، او خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره شو تیاریانو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمي نه. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، پی ټی ایم د اگست پر 9 په کراچی کې جلسه اعلان کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې نن د بابړي د پی سي 4 اویایم کلین لمانځل کیږي. او وسوالو طالبانو د افغانستان د غزنی په نیولو سره 10 ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم وای چې د روان اگست میاشت پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچی کې ولوې ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو لوی غونډې ورسره خبريالانو ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر آئینی وباله، او زیاته کړه چې باید ټولې ادارې په آئینی حدودو کې دننه خپلې ذمہواری پوره کړي. مولانا فضل الرحمن ویل د حکومت د ناکام بهرنۍ پالیسۍ له کبله پاکستان یوازې سوی دی. بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لپاره اسانۍ پیدا کول دي. د پاکستان مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په درغلۍ او د پوځ په مرسته راغلی دي، نو باید انتخابات بیا ترسره شي، خو پوځ او حکومت دا تورونه ردوي. په سویلي وزیرستان کې په یو سوال برید کې د پوځ یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال راډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو تېر شپه ناوخته د سرار اغس تحصیل په طبي لنګرخیل سیمه کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شو او دوه نور ژوبل شول. نوموړي وویل چې پوځ هم پر وسلوالو ځوابي ډزې وکړې. د نوموړي په وینا د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه لا څوک نه دي نیولي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی نن مشال راډیو ته په لیږل شوی یو بیان کې د دې برید ذمہواري منلې ده. په دا وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې د نامنې پیښې زیات شوي چې ولس او منتخب ولسي استازو یې په اړه اندېښنه ښودلې، خو امنیتي ځواکونه بیا وایي چې دوی د امن خرابونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي چې د پاکستان له جوړېدو وړاندې او بیا وروسته د پښتنو وژنه روانه ده. د ګوند صوبای مشر ایمال ولی خان نن په 400 کې د بابړي د شهیدانو پر یادګار د حاضری پر وخت وویل چې پښتانه په بیلابیل وختونو کې په نشه شوی دی.
هغه کو د بابړي د شهیدانو په شکل کې دی، هغه کو د ټکر د شهیدانو په شکل کې دی، هغه کو د اتخیلو د شهیدانو په شکل کې دی، هغه کو د کیسخانه د شهیدانو په شکل کې دی. او یار ازه رازه هغه د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خورې ورکړل داغه پوره.
د بابړي پیښه دراویا کال وړاندې په همدې ورځ شوی. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د 1943 کال د اگست پر 12 د خدای خدمتګار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور د گرفتاری پر ضد هغه ملګرو د نوموړي د راخوشکو لپاره یو پر امن لارین کاوه چې د هغه وخت د حکومت په امر پولیس ور باندې ناتار ډز وکړي، چې د ګوند په وینا تر 400 زیات کسان یې ووژل شول او سلګونه نورې ژوبل شول چې په کیسه یو ماشمان شامل ول. د پاکستان د وخت حکومت د وژل شو شمیر یوازې 12 یاد کړی، خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې دوی به د ټولو وژل شو او ژوبلو کسانو نوملړ جوړوي. د پاکستان د ملي سلاکار محمود یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري سره یو ځای خبري غونډه کول چې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. د تیر څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د سانکشن پاکستان په نوم رجحان تور پورې کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ کوي، خو پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. وسوال طالبان د غزنی په نیولو سره د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 10 تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. اخو افغان امنیتي ځواکونو د غزنی والی داود لغمانی له هغه وروسته نیولې چې غزنی پریښود. افغان چارواکو نن مشال لري ټول چې د افغانستان ملي امنیت ریاست داود لغمانی په کابل کې د پښتنو ګرویژنو لپاره نیولې دي، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. په ټولنیزو رسنیو خبرې سي ویډیوګان شي چې د غزنی تر سقوط وروسته د لغمانی د موټرانو کاروان د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د کابل پر لور روان دي. دا ویډیوګانو د ولس لخوا نیوکې کی زیات کړي چې افغان حکومت او لوړپړي چارواکي بې له څه ډول مقاومت د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې طالبان تور پرېږدي. د کابل د سویل ویدیز په 1.5 کیلومتر کې واقع غزنی ښار ستراتیژیک ارزښت لري، پر کابل کندهار لوی لار پروت دی. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړې تر پای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د ځنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. پاکستان جمهوری تحریک یو واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په غیر بدا تحریک څومره ګټه وروي؟
پاکستان
یو وفاقی وزیر قومی اسمبلی ته لیکلی چې د مومن او باشا ډیمونو لپاره راټول کړی شوی شاوخوا 1.5 ارب روپۍ په بل کم ځایونو کې لګول شوی دی. چین د پاکستان د وریجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته راستولې دي. وجه یې څه ده؟
بل ورځ موږ ته پیغام راغلی چې کوم تاسو پیکینګ کړئ هغه صحیح نه شوی او د کورونا وایرس دی. دا موږ چې کوم پیکینګ کوو دا موږ چې کوم سټنډرډ دی هغه فالو کوو او جدي طریقې سره موږ پیکینګ کوو.
عوامي نېشنل ګوند نن په چارسده کې د بابړې د شهیدانو څلور اویایم تلین ولمانځه. په پاکستان کې وی غیر سرکاري ادارې په دغه هیواد کې مېشت رجسترډ افغان زده کوونکو لپاره شپېتو زیاتې سکالرشپ اعلان کړي دي.
د دې چې خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو ان ایس سی آر ته لانګ لیست لاړ شي او وی نادرا ډاټا بیس ته ایکسس کړي.
او په خبرونه کې په قطر کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړی د دې اخري خبري غړی د لومړی ریپورت طرف ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یو واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړي او وایي د رواني میاشتې پر 9مه با په کراچۍ کې یو لویه اولسي غونډه را جوړوي. د خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د غونډې نو وروسته خبريالانو ته کړې ده. بلخو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د اپوزیشن د غونډو مقصد نواز شریف له اساني پیدا کول دي. د پاکستان د سیاسي وضع په اړه معلومات له اسلام آباد د سراج ظهیر په ریپورت کې.
اسلام آباد کې د اگست په 11مه نیټه د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم لغون د رستو رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن اووی چې دا وخت ملک د سختو داخلي او خارجي مسلو سره مخ دی او د بیروزګاری او ګرانۍ په وجه د عام ولس ژوند ګران شوی. نو د حکومت د دې پالیسي پر ضد به دوی په 9مه اگست په کراچۍ کې یو لویه جلسه کوي. د نوموړي په وینا د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو غیر آئینی او غیر قانوني حکومت دی کوم چې ادارو راوسته نو باید چې اس ادارے بے پرے پاتشی دیوی د پی ڈی ایم چې کوم بنیادی مقصدونه دي هغه به موږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي او د خپل دایره کار نه بهر باید چې خپل کردار ختم کړي چې دا رنگ ملک په آئینی لار روان پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پاکستان جمهوری تحریک پریخې، خو بیا هم پاکستان جمهوری غورزنګ د حکومت ضد خپلې هلې ځلې یو وار بیا شروع کړې. د دې ګوندونو بغیر به دا تحریک څومره مؤثر وي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نوو پوښتل نو هغه وویل
زما په خیال باندې اوس پی ڈی ایم د دې خبرې جاج اخلي چې تر اوسه پورې پیپلز پارټۍ د واپس تر راتګ داسې خبره وه کې دې آثار او اوس زما خیال باندې دې ته دې خبرې پته چې اوس پیپلز پارټۍ واپس نه راځي. پیپلز پارټۍ چې واپس نه راځي او عوامي نېشنل پارټۍ چې واپس نه راځي او هغه له چرته په دې نور خلکو سره چرته داسې ځای ملاویږي چې په هغه کې هغه ته فائدہ ملاویږي نو دوی وکړي دې چې دې خبرې هم جایزه واخلي چې هغه بل اړخ ته ځي نو دوی ته به کوم نقصان رسي هغه نقصان څنګه کمی دي شي.
بل طرف ته د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اسانۍ پیدا کول دي او د ولس په مخ کې عمران خان را غرزول دي، خو اورس تر بل د عمران خان په مقبولیت کې اضافه کیږي. د اپوزیشن غوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلي او جوړ دی او دا پوز او ادارو را وسته نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا د سر انتخابات وکړي، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وای د دوی په سیاست کې هیڅ کار نشته نو پکار دی چې پوز په سیاست کې را نه کړي شي. مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري. چین د پاکستان د وریجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته راستولې دي. چین ویلي دي چې په دې کنټینرو کې د کرونا وایرس موندل شوی دی، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چې چین ورو ورو په موږ بندیزونه لګوي او دا لومړی ځل دی چې دومره په غټه کچه د سمندري خوراکونو او وریجو کنټینرونه یې له چین څخه بیرته رالیږلې دي. بلخوا د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال ویډیو ته ویلي په دې اړه د چین د چارواکو سره خبرې روانې دي او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي په رپورت کې.
چین د پاکستان د رجو او د کبانو، جنگی او نور سمندري خوراکونو ودیرش کنټینرې بیرته پاکستان ته لیږلې دي. په دې کنټینرونو کې 15 د سمندري خوراکونو او 12 د رجو دي. اکسپورټرانو په وینا چین ورته ویلي دي چې په دې کنټینرونو کې په څو کې د کرونا وایرس بڼا موندل شوې ده، خو د پاکستان اکسپورټران وایي چین رو رو په موږ بندیزونه لګوي او دا ډومبې زل دی چې دومره په غټه کچا زموږ د سمندري خوراکونو او د رجو کنټینرې له چین څخه بیرته رالیږلي. د کبانو ایکسپورټر وحید احمد د اگست په 11مه مشال ریډیو ته بیا ویلي،
موږ چین ته سی فوډ لیکو ته کې میانوي او د جنګي د مو سره ورمې درو شو چې موږ چین ته د شپ کنټینر د شپ کمپنی او مال د شپ کنټینر لګلی وي او هغه موږ ته سره بل ورځ موږ ته پیغام راغلی چې د دې کې کوم تاسو پیکینګ کړی هغه صحیح نه شوی او د کرونا وایرس دی، او دا موږ کوم پیکینګ کوو دا موږ چې کوم سټانډرډ دی هغه فالو کوو او جدید طریقې سره موږ پیکینګ کوو.
خو بل خو بیا د اگست په ولسمه په کراچی کې د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه د چین د چارواکو سره خبري روانې دي او ډېر ژر به د ستونزې همواري شي.
کچھ کمپنیز نے جو وہاں مال بھیجا چائنا میں اس کی پیکیجنگ میں کووڈ کے ٹریسز آئے.
دی وایي چې ځنی ایکسپورټرانو کمپنیانو لخوا چین ته لیږلې شوی ځنی کڅوړو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوی. چین په دې اړه د ایکسپورټو توګه لپاره سخت قانونه اغستي. زموږ ایکسپورټرانو له هم پکار دي چې د ایکسپورټ لپاره نړیوال معیار په ځای وساتي. موږ د دې مسلې حل کولو هڅه کوو او موږ په دې مسله کې د چین د کونسل جنرال او نورو چارواکو سره هم خبرې کړې دي. او بیا دوه ورځې وړاندې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود په دې اړه بیا د سینټ د تجارت قائمه کمیټې ته ویلي چې چین د پاکستانی رجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو ایکسپورټ ځکه ځنډولې چې د پاکستان د رجو په کڅوړو او کبانو کې کرونا وایرس موندل شوی وو. چین په دې ډېر یریدلې او د پاکستان څخه د رجو او د کبانو ایکسپورټ له څه وخت لپاره بند کړی. خو بیا د پاکستان د رجو او د سمندري خوراکونو ایکسپورټران وایي چې د اگست په 9مه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاحکار عبدالرزاق داود او نورو حکومتي چارواکو سره لیدل شوی، خو ستونزې همواري نشوي. د اگست په 11مه د دغه ایکسپورټرانو یو غړي د نوم نو خودو بشر یا مشال لیډیو ته ویلي چې اوس په دغه مالونه د نړۍ نورو هیوادونو ته په کمه بیه لیږي او د نړۍ سو هیوادونو سره د دغه مالونو سوداګانی هم روان دي.
2,00,000 ټن جو ہے یہ سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان.
دی وایي چې پاکستان هر کال 2,00,000 ټنا کبان او نور سمندري خوراکونه 50 هیوادونو ته ایکسپورٹ کوي او د نور خوالی لپاره حکومت لخوا ایکسپورټران ته اسانتیاوي پکار دي. هم په اسلام آباد کې د عبدالرزاق داود او نور حکومتي غړو سره د چین لخوا بیرته راغلي سمندري خوراکونو په اړه ښه خبري ونه شوې او موږ مایوس شو. زمونږ ستونزې نه دي راکمې شوې او که پاکستان د چین سره دا ستونزې هموارې نه کړي نو د هیواد ایکسپورټ به هم راکم شي او دا ښه نه ده. اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه ټنه روجي یوازې په چین باندې خرڅوي او بیا پاکستان هر کال شاوخوا 2,00,000 ټنه کبان او نور سمندري خوراکونه د نړۍ 50 هیوادونو ته ایکسپورټ کوي چې چین پکې هم یو غټ اخیستونکي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان یو وفاقي وزیر مونس الهي قامي سملي ته لیکلي چې د مومن او باشا ډیمونو لپاره د سپریم کورټ په فند کې پرتي شاوخوا 1.5 ارب روپۍ په بل کم ځایونو کې لګول شوې دي، ځکه چې دا وخت د ډیمونو په فند کې د 3,00,000 نه کمې روپۍ پرتي دي. آیا هغه روپی چې د ایوی پروژې لپاره د خلکو لخوا د چندو په شکل کې راغونډې کړی شي په بل کم ځای کې لګول مناسب کار دی؟ د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمین خوشدل خان وای دغه کار ناقانونه دی. مومن او باشا ډیمونو د جوړولو کار په 2019 زیږیز کال کې شروع کړی شو او حکومت وای دواړه ډیمونه به 15000 میگاواټ نه زیاته بجلی پیدا کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مومن او باشا ډیمونو د جوړولو لپاره د خلکو لخوا ورغونډې شوې 2.93 لک روپو کې دا وخت 8 لک نه کمی روپۍ پاتې دي. دا نورې پیسې تشوی د اوبو د وسایلو په کار راوستو لپاره د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا د لیکل شوي او رپورټ تر مخه نورې پیسې په نورو ځایونو کې لګول شوي او کاروبارونه پرې شوي یا پی کېږي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د سوالونو د وقفې په دوران کې کله د ډیمونو لپاره د چندې د روپو سوال شو، په ځواب کې مونس الهي دغه لیکل شوی رپورټ جمع کړی. د سپریم کورټ لخوا د ډیمونو د چندې لپاره د 2013 د جولای په 10مه فند او یا پنګ غونډولو لپاره وینا شو. د سپریم کورټ د ویب سایټ لخوا د معلوماتو تر مخه د ډیم فند سټیټسټیک یا د بندونو د فند د شمیرو تر عنوان لاندې لیکل شوی 2.93 لک او 40 لک روپۍ له دې فند وتلي، ولې دا وخت صرف 1,99,385 روپۍ د سپریم کورټ لخوا د ډیمونو په فند کې پرتې دي؟ آیا دغه روپۍ چې د ډیمونو د پروجیکټونو لپاره غونډې شوې کوم بل ځای کې لګول مناسب دي او یا نه؟ د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن او د خیبر پختونخوا اسمبلی د اپوزیشن غړي خوشدل خان ایډوکیټ دغه پختنه داسې جواب کړه.
کوم کار د پاره، کوم پرمری، کوم پروجیکټ د پاره، کوم پیسې الیکشن وشي، چندر راشي یا هغه د پاره مستیفیکیشن وشي، نو هغه په هغه پروجیکټ باندې لګي، هغه بل دي کې نشي لګي دي. نو که دا خبره مطلب یې صحیح وي، چاله ګول دي غلطي یا بل دي کې، نو دا بالکل غیر قانوني، غیر آئینی دي.
سکل د جون په 10مه د انګریزي ورسپانې د نیوز یو خبر تر مخه پاکستان کې د نوي بجلی پیدا کولو ضرورت 6.5 زره میگا واټ دی. نو رپورت کې راغلی چې همدا وجه ده چې په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډینګ زیات کیږي. دا چې د نوي بجلی لپاره په مومن او باشا ډیمونو د جوړونې کارونه په 2019 کې شروع شو، ویل شوی په مومن ډیم 3.9 ارب روپۍ خرڅ راځي او په باشا ډیم بل دې زیات خرڅ کیږي. محمد ډیم به 800 میگاواټه، ولې دیامر باشا ډیم به 4.5 زره میگاواټه بجلی پیدا کوي. د رپورټونو تر مخه په دغه بندونو په 2013 کې د هغه وخت سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار لخوا د جوړونې امر شوی او چیف جسټس بیا د ډیمونو لپاره د چندو ورکولو اعلان هم کړی. خو خوشدل خان ایډوکیټ زیاته کړه چې د ډیمونو د جوړونې لپاره فند غونډول د سپریم کورټ کار نه و.
ایا مسمره مطلب چندرا کړی دا هغه چندر کوم اکاؤنٹ ته لیدا او هغه کی مجسمه پیږي د نور پیږي کوم دی کی مطلب خرچوي دي څو کلام دا زمو فرض دي مونږ دې تحقیق وکړو.
د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا چې کله رپورت اسمبلی ته وړاندې کړی شو نو هم په دغه رپورت د اسلام آباد یو خبريال اعزاز سید ټویټ وکړو چې ګنې د ډیمونو د فند روپۍ چیرته لاړې. هم دغه ټویټ بیا وفاقي وزیر مونس الهي ریټویټ کړی او ورسره لیکلی دي د دغه پیسو د حفاظت ذمہواری د سپریم کورټ ته د عبود وسیلو د پاره جوړ وزارت دغه پیسو ته لاسرسي نه لري. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو اوري. عوامي نېشنل ګوند نن په 400 کې د بابړي د شهیدانو 4 اویایم تلین ولمانځه. د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان را جوړې غونډې ته وویل کده بابړي پیښوي، کده ټکر وي، د قصه خواني وي او یا کده ترهګري تازه پیښي، د پښتنو وجنه پکې روانه ده، نو ریاست دې تحفظ یقیني کړي. بابړه چې د 400 ایو سیمه ده پکې د 1948 زیږیز کال پر اگست 12مه د خدایي خدمتګار تحریک مشر عبدالغفار خان د نیولې پر ضد د تحریک غړو مظاهره کوله چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند په وینا چې په دغه پیښه کې 600 کسان وژل شوي وو، خو ځینې مورخین بیا وایي چې د وژل شوو کسانو شمیره دومره نه ده. په 1948 کال کې په خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ حکومت وو چې وزیر اعلی عبدالقیوم خان وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
په دې موقع بابړه کې د شهیدانو په یادګار د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان او نورو مشرانو حاضری وکړه. ایمل ولی خان په دې موقع وویل،
زمونږ د پښتنو او بیا د بابا د نظریه دا تاریخ پاتې شوی دی چې موږ د خپل قام له قربانۍ ورکړې دي. هغه کو د بابړې د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د ټکر د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د اتی خیلو د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د کیسه خانې د شهیدانو په شکل کې دي. او یا راځه راځه هغه د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خوره ورکړل دا غې پورې او دا غې نراواله تر دې وخت پورې چې زمنګ اخیری کاسی صاحب په کوم شکل شهید کړی دی او په کوم شکل خپل قام ته ملو شوی دی. یار دینه مخ کې اسدالله خان چکزئی
یاد ګوند داوا کوي چې د شپږو سو نه سیوا خدای خدمتګار په 12 اگست 1948 کې د هغه وخت حکومت وجلی وو، ولې ځینې خلق په دغه شمیرو نیوکې کوي. دا پام وړ ده چې کال 1948 کې د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو د گرفتارۍ پر ضد د هغه ملګرو د دوی د راخوشي کولو لپاره یو پرم نه لاریون کوو چې بابړه کې د هغه وخت د مسلم لیگ صوبایي حکومت په حکم د پولیس لخوا په دوی ډزې وشوې چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو په وینا د شپږو سو نه سیوا کسان شهیدان شوي او یو شمېر ژوبل شوي هم وو چې پکې زنانه نارینه او ماشومان هم شامل وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي حکومت یې د تیرو دو میاشتو راهیسې قومي شناختی کارډ او بینک اکاونټ تړلې دی او حکومت تر اوسه ورته وجه نه ده ښودلې. نوموړی وایي د شناختی کارډ له تړلو هغه مهال خبر شو چې د کووید 19 دویم واکسین یې لګوو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یا وفاقي حکومت د نوموړي د شناختی کارډ تړلو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې حکومت لخوا د تیرو دوه میاشتو نه قومي شناختی کارډ او بینک اکاؤنٹ ورلا بند کړی شوی. حکومت کا دا عدالت او یا د بل چا په وینا بند کړي نو دوی به هم قانوني جنگ کړي.
انټیریر منسٹری دا شته چاپ خپل بلاک کړي دي، دا چاپ وېدا بلاک کړي دي، دا عدالت خپل یا چاپ هر چاپ خپل دا کړي دي. نو عدالت خو دلته پرویز مشرف پشانته چې هغه عین مات کړي دي او عدالت کنوکټ کړي دي، نو هغه شناختی کارت هونه شو بلاک اوسه پرې.
کلامو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د کورانو چارو دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې داخله وزارت د داوړ کارډ نه دی بلا کړی، نادرا به بلا کړی وي، خو هغه کولی شي خپل مقامی نادرا دفتر کې اپیل وکړي، قانوني لوازمات پوره کړي. دویم هغه د ډیپټی کمیشنر دفتر نه خپل کیس پاړه پوښتلی شي او په دریم پړاو کې که ستونزه حل نشي نو وزارت داخله سیکشن افیسر نادرا ته اپیل کولی شي. خو بیا مو چې کله د نادرا دفتر سره تماس ونیوو نو یو چارواکي چې هم نه غوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرنٹ سپورټ ته خپل د چا کارډ نه بلا کوي. ایډوکیټ سنگین خان وایي چې قانون کې هیڅ گنجائش نشته چې د عام شهري او بیا په خاصه توګه د قومي اسمبلی غړی کارډ وتړلې شي.
د کارډ د بلاک کېدو یا د اکاونټونو د بلاک کولو تعلق دی. قانون کې د دې قسمه اقداماتو هیڅ گنجائش نشته او په خاصه توګه چې دا د یو عام شهري سره نه کیږي، د قومي اسمبلی د یو منتخب ممبر سره دا سلوک کېدل ناجایز عمل دی. هیڅ قانون د دې اجازه نه ورکوي، خو د قانون ابیوز کیږي، قانون غلط استعمالېږي د سیاسي مقاصدو لپاره.
دا یادونه ده چې د دې وړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندګانو شناختی کارډونه بلاک کړي شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان د هغه افغان زده کوونکو چې پی او آر کارډ لري لپاره سکالرشپ اعلان کړی دی. د دغه ادارې مشر د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په منځ کې وي د بلې کمی ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14مې نیټې د ورسره خپل اسناد جمع کړي. بلخوا ځینې افغان زده کوونکي وایي ډېر په مشکل سره خپل د سمیسټر فیس پوره کوي که یا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به یې خپل تعلیم جاري وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د انسپایر پاکستان په نوم د دغه ادارې مشر میا آصف شاه د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان زده کوونکو لپاره له 60 زیات سکالرشپ اعلان کړي چې تر مخه به هر زده کوونکي ته د سمیسټر فیس سره د کتابونو اخستو او سفر لپاره پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نور یې سمیسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمیسټر یې د 4.5 نه تر 6 میاشتو پورې اوږد وي. د سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره ایښودل شوي شرطونو په اړه د آصف شاه وینا وه هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په منځ کې وي د بلې کومې ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14مې نیټې د دوی سره خپل اسناد جمع کړي.
دا جی ټول پاکستان دا عربی منسرا د کراچی نا د کویټا نا د لاهور نا د فیصل آباد نا د پیښور نا لکه کی پی کے ټول د دې ټول نمون سره سټوډنټ الریډي انرولډ دي. د دې جی خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو ان ایس سی آر ته لانګ لیست لاړ شي هغوی نادرا ډاټا بیس ته ایکسس کړي نو د هغې کې فیملی نمبر ځکه چې د دې یو شرط دام دی چې یو فیملی ممبر چې یو ځل سکالرشپ والی دا هماغه فیملی والا دویم کس بیا سکالرشپ نشي اغستی.
د آصف شاه په وینا چې زده کوونکي د ادارې د فیسبوک پاڼې انسپایر پاکستان نه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شي. محمد عیسی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې ډېر په مشکل سره خپل د سمیسټر فیس پوره کوي که یاد اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
نو ما سره په یوه مشکلات د وژنه انصر دای چې موږ پرې دی نه ځکه چې کلینیک کې کار کوم نو موږ سمستر کې د سلور سلور نه مشته کې پورې کې نو ما سره په یوه ډېر مشکلات دي. بعض وخت کې ما سره پیسې پورې نه شي نو زه وایم چې دا سبق مخ کې پرې دم او ځکه چې ما سره فیس نه پورې کېږي نو اوس را ته د ټیفی ولا سکالرشپ معلومات شوه دي نو زه هم چې دی مال دا سکالرشپ را کې نو چې ما را کوم پاتې سمستر دي چې دا دی باندې پورې کما.
د میا آصف شاه په وینا دا پروګرام یې د جرمني حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته د 2014 زیږیز کال راهیسې شروع کړی او تر اوسه یې 1200 زیاتو افغان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړی دی. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی واحد الله چې په 2019 او 2020 کې د دې پروګرام نه ګټه ترلاسه کړې وه مشال ویډیو ته وویل د سکالرشپ له وجې خپلې زده کړې په اسانۍ سره سرته ورسولې.
کله چې دا سکالرشپ زموږ خبر شو هغه ټایم کې ډېر شپږم سمستر کې ما هغه ټایم کې زما ورغم ته د لسمه فارغ شوی وم نو موږ نشو کولای چې مطلب موږ دواړو تعلیم پاس ورک کړی نو خلک پرې په تمه کور کې چارو ته تعلیم ختم کړنه کوي چې هغه تاسو موږ کار ولګو دا به سره ورغم سبق شروع کړي نو په دې کې دا سکالرشپ راځي چې موږ په اپلای کولو ورته پاتانه موږ زموږ کار وشو دا سکالرشپ ما سړي زاد هیلپ وکړ نو دا چې مخه کار دی کمپلیټ کړل ما خو رولم په کې نشم ما په سونو استوي او کار نه هغه لپاره هم اپلای کړو دا سکالرشپ د بار
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا محل څور لکه رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د 8 لکو زیات په بلوچستان کې د 3 لکو زیات په پنجاب کې د 1.5 لکو زیات په سند کې 15,000 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې میشت دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې 15:30 بجې کې دن کې دي. احمد شاه اعظمي بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
پاکستان جمہوری تحریک یا پی ڈی ایم وائی چې د رواني اگست میاشتې پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچی کې یو لویه ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو له یوې غونډې وروسته خبري اعلان ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر آئینی وباله او زیاته کړې چې باید ټول ادارې په آئینی حدودو کې دننه خپلې ذمهواري پوره کړي. په سویلي وزیرستان کې په یو سوال برید کې د پوځي او سرتېري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په سویلي وزیرستان د پولیس مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو تېره شپه ناوخته د سره روغه تحصیل په تبین لنګرخیل سیمه کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځي ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمهواري منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي چې د پاکستان له جوړېدو وړاندې او بیا وروسته د پښتنو وژنه روانه ده. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان نن په چارسده کې د بابړي د شهیدانو پر یادګار د حاضري پر وخت وویل چې پښتانه په بیلابیل وختونو کې په نشه شوي دي. د بابړي پیښه 23 کاله وړاندې په همدې ورځ شوې وه چې د ګوند په وینا تر 600 زیات ولسي وګړي پکې وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شوي ول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل ول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعات او فقهي وزیر فواد چودري سره یو ځای خبري غونډه وکړه چې په ټولنیز رسنیو د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. د تیر څو ورځو راهیسې په ټولنیز رسنیو د سانکشن پاکستان په نوم رجحان تور پورې کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ترګرو ملاتړ کوي. پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. وسلوالو طالبانو د غزنی په نیولو سره د افغانستان له 4 ولایتونو څخه لاس تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. اخو افغان امنیتي ځواکونو د غزنی والي داود لغمانی له هغه وروسته نیولې چې غزنی پریښود. افغان چارواکو مشال لري ته ویل چې د افغانستان ملي امنیت ریاست داود لغمانی په کابل کې د پښتنو ګرویژن لپاره نیولې دي خو نور تفصیلیه نه دی ورکړي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږۍ د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام به په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل شي. د افغانستان بارنو چارو وزارت په قطر کې د ټراویکا پلس لناستې وروسته نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو تاوتریخوالی او جرمونه بندول به نه یوازې د افغانستان په ګټه وي بلکې د ټولې نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام به نه یوازې د بشري ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي بلکې تاوتریخوالی او افراطیت به هم ورسره زیات سي. دغه وزارت وایي ترهګرۍ د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانیدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریویکا پلس ناستې وروسته د پنځشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږۍ د طالبانو تاوتریخوالی او جرمونو بندول به نه یوازې د افغانستان په ګټه وي بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامیه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریویکا پلس 2 ناسته چې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو پکې ګډون کړی و 13 پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزنوای ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي.
نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان 13 واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. ندا پرېس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور لاره واک تر لاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نښه کول د توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ بند کې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ، هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره په تلپاتې او ټولنیز اوربان باندې هوکړه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي که طالبان د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستانه هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د کوهات مرستیال کمشنر روشان مسعود ویلي چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لوجې په محرم کې د سیمې امنیت ښه ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. نوموړی وایي د محرم جلوسونو حفاظت لپاره یې فوز، پولیس او اف سي ته خپلې ذمهواریان سپارلي او که ضروري شوه نو په 8، 9، او 10 محرم به موبایل سرویس هم وتړي. په کوهات کې زمونږ همکار ممتاز بنگش د روشان مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې د محرم میاشتې لپاره کړې شوو انتظاماتو په اړه پوښتلي. نو په جواب کې نوموړی وایي
موږ سره کومونو څومره کمیونټیز دي، دوی هم را سره پوره پوره د تعاون کولو کوشش کړی دی. چیرته کې موږ ته ضرورت دی هلته کې د آرمی، چیرته کې موږ ته ضرورت دی د ایف سی، او چیرته کې موږ ته ضرورت دی د پولیسو. مختلف ځایونو باندې ډیپلایمنټس هم کړي دي. موږ مختلف مشرانو سره د کمیونټی ځان ځان لا مختلف چې کوم غری کاله تشهیدی کاله سنتی انفرادی هم اجتماعی هم د دوی سره جرګه شوی دي. کمشنر صاحب سره به یو جرګه کیږي جوائنٹ دواړو، بلکې د ټولو چې څنګه کوټ کې غادي کنه کسونی دي کا ال تشهیدی.
دا کوم چې کورونا سلورم لهر خبرې کیږي نو تاسو سوای چې په پولیسو مرزمی وری رزي چې د محرم کې د کمیټې سپارښتنې دي د کورونا د خوندیتوب لپاره هغه سمه خیال وساتي او تاسو لاړه خبره سګمونه پورته کوي.
لاک ډاونز باندې، سمارټ لاک ډاونز باندې لګیا یو 10 لاک ډاونز موږ سره کیږي تقریبا هر وخت بھی. دین علاوہ بازار کی چکم ڈیر زیادہ رشت ہے غیدہ پر گورنمنٹ این سی او سی او دوار زیادہ غا ویلی دی بازار بند کا ہونا اہم چی سمرا ٹریڈ یونین دی تاجران دی غیسر ما خبر ہوش ہو لے او اگا ہم را سر ڈیر ہیلپ فول دی تا ان را سر کئی
دا کوم سرکاري اهلکاران چې به ډیوټي ته راځي د دوی او کوم خلک چې به جلوس کې د ګډون لپاره راځي، آیا د دوی د ویکسینیشن خیال به ساتل شي؟ ویکسینیشن دوی لپاره ضروري دی که ممکنه نه ده؟
مونږ چې کوم د غچ کوم دي کنه خاص طور باندې له تشې چې کوم د ګیدرینګز باندې کیږي کنه دې باندې زموږ د 13-2 میاشتو نه فوکس دی، بلکې زموږ چې څوم انتظامی یا پرمیشنل ګورنمنت زیات فوکس دی. دې هم په داس ایریاز باندې
موبایل سروس به بندي داسې امکان شته د پیرو په شان
دې ته بس سوچ کوو چې زموږ تریټ پرسپشن څه دي حالات به ګورو. نو حالات کا داسې وو چې لکه مونږ یو احتیاطن وکړو کېدای هم شي او کا حالات نارمل وي بیا کېدای هم شي موږ سو ونه کړو.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
ته مشال ریډیو اخري خبري غړی رپورټونه اوري. زو پیښور ته
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هر ډول تیاریانې سرته رسولې دي او د صوبایي حکومت هدایاتو ته په انتظار دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی اماده دي خو د کرونا وبا له کبله نه غواړي چې په داسې حالاتو کې انتخابات ترسره کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیڑو تا دا اگست په یولسم اول چې دا مرکزی او صوبائی الیکشن کمیشن لخوا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنو لپاره د دوی په ذمہ هر ډول تیاریانې دوی سرته رسولې دي، ولی اوس ته صوبائی حکومت کار دی چې زر تر زر دغه ټاکنې وکړي.
بالکل، الیکشن کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا کې خصوصا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کومې تیاریانې موږ نه کولو هغه بالکل موږ کړې دي. مثلا د هلک بندو خبرواد خیبر روڈ اور دا ویلیج کونسل دا ہلکا بندو اگر یعنی پورا پو خیبر پختونخوا بشمول زمشد اجزا کی اگر مکمل شوی دی، اور دین علاوہ منگا دا آر او یعنی ریٹرننگ آفیسر دا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اگر نوٹیفیکیشن ہم جاری کر دی، اور سٹاف دا اپوائنمنٹ اگر ڈیٹا ہم کلیکٹ کر دا اگر ہم تقریباً طریقے دا جو گنا کی بالکل بھارت میں برحالہ کی دا.
خیبر پختونخوا کے مخالف گندو نے تور لگوی چې پاکستان تحریک انصاف پارس ولوجی دا عام اولس جون ډیر بد اغیزمن شوی دی، په خصوصي توګه د ګرانې لوجه نو دوی اولسته نشي مخامخ کېدی، ولی حکومت وایي چې ګرانې باندې به ډېر ژر قابو عمومي او د دوی پالیسو په وجه ملک د سوکاله په لور روان دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د بلدیاتي ټاکنو لپاره پارلیماني سیکرټري فضل الهي مشال لیډو ته وایي چې ملک او بیا صوبه کې د کرونا څلورمه څپه په تیزی روانه ده او د صحت محکمه دومره توان نه لري چې وار بیا د وبای صورتحال مخنیوی وکړي. چې کله حالات غور شي ټاکنه به وکړي.
نن هسپتالونو حالات غوري، کرونا څلورم لهر یو ډیر تیزی سره روان دي. زما خیال دا ټول نازک او خطرناک، موږ ته خپل کام او د خپل کام جان او مال او د بلدیاتو نم زیات ضروری دي، ځکه چې دلته نن تاسو معلومه ده چې الله مکا په دغه کې دا بیماریانې په دغه حلو ځلو کې جلسو کې جلوسونو کې دا الله مکا زیاتې شي، نو بیا به زموږ څه حالات دي او بیا موږ سره هغه وسایل نشته
چې کم نورو ممالک. په 28 اگست 2019 باندې خیبر پختونخوا کې مقامی حکومتونو میاد پوره شوی، ولی د الیکشن کمیشن قانون تر مخه یو سل او شل ورځې پس دوباره ټاکنې کول خامخاوي، خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو شاملېدو له وجې او بیا د کرونا وبا له وجې بلدیاتي ټاکنې ځنډېدلې دي او مارچ 2022 کې به دوی دغه ټاکنې وکړی شي. خو په 10 اگست د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شوې غونډه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت دغه خبره ونه منله او ورته ویل چې باید خپل صوبایي کابینه ته دا خبره وړاندې کړي او زر تر زره بلدیتی انتخابات وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو،
د مشال پنوم
په یوونی مبجا،
مشال آنلاین
په دونی مبجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درینی مبجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو او کالجونو د هغه یو شوستازانو ډیپوټیشن معطل کړی دی چې د صوبې په بیلابیلو څانګو کې په انتظامی چوکیو باندې کار کوي. حکومت وایي دا پریکړه یې ځکه کړې ده چې په تعلیمي ادارو کې د استادانو د کمی ستونزه هواره کړي. بلخوا د سکولونو او کالجونو پرنسپلان وایي چې باید حکومت نوي استادان برتی کړي. د ذکر ده چې د تعلیم وزیر شهرام خان ترقی د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې حکومت به 25,000 نور استادان برتی کوي، خو دغه پلان تر اوسه عملی شوی نه دی. له پیښوره د غلام غوس رپورټ.
13 ورځ د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو په رڼا کې د گریډ 12 نه په بره 21 هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی، کومو چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پختونخوا، وفاق او سند کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان 13 اونۍ دا هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوي استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوي دي او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پښتونخوا د حزبی اختلاف ځینی ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړه کړې وه.
مونږ په خپل دوري حکومت کې په الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کې باقاعده مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدا کړی دي او د دې فائدہ دا چې کوم ٹیچنگ سٹاف ته بس هغه ٹیچنگ کوي او کوم مینجمنٹ سٹاف ته هغه مینجمنٹ کوي. استادانو کمې دي، لیکچرانو کمې دي، پروفیسرانو کمې دي او دا ټول سٹاف چې دی دا د ٹیچنگ سٹاف په پوسټونو باندې بھرتی شوی دی. په دې کالجونو باندې د اربونو روپو لګښت چې دی هغه راځي د صوبې زمونږ د صوبې لہذا دا ډېر ښه اقدام دی. په کار دا چې مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدائی
د خیبر پښتونخوا حکومت دا ګام د خیبر پښتونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی او د حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکوونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به هغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خود خیبر پختونخوا په بره دیر کې د یو هایر سیکنډری سکول پرنسپل بختروان وایي دا مهال په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکوونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس دي، 32 ټیچر دي. راسه په کار چې ګورنمنټ نور برتی وکړي لکه پالیسی خدا ده چې 45 کسان باندې یو ټیچر دی خو ګورنمنټ دغه پالیسی چرته پالو کړې نه ده. په سکول کې 120 او 130 کسان په یو کلاس کې سټرینتي نو ښه خبر ده چې د سکول سټرینت وګوري او په کار دغه سټرینت مطابق هغې له ټیچرز ورکړي. بلکې 40 هم زما په نظر کې لږ زیات تعداد دی چې په 30 کسان باندې یو ټیچر شي نو الو سټوډنټ نیډس پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15,000 نورو استادانو د برتی کولو اعلان کړی وو خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی ته ویلي چې د ساينسي معاینې نه ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان په نهشت لوی خارونو او د پېښور په ګډون د 22 خارونو 50% اوبه د انساني صحت لپاره تاواني دي. دا په داسې حال کې ده چې د خارونو د غزیدو سره د اوبو وسیلې خچنې شوې دي او په نتیجه کې د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه ډېر شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پاکستان اکثر لوی خارونه د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي سره مخ دي. د اګست په 10مه په قامی سملې کې د وی پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د اوبو د وسیلو څېړنیز مرکز په 29 خارونو کې د ځمکې د لاندې د اوبو معاینه کړې ده او ورته معلومه شوې چې په 22 خارونو کې 50% اوبه د سکلو قابل نه دي. د پاکستان کونسل آف ریسرچ آف واټر ریسورسز د سیړنې تر مخه د سند په میرپور خاص او نوابشاه او د شمالي سیمو په ګلګیت کې 0% اوبه انساني صحت لا تاواني دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کونسل یو سړنکار شکیل بادشاه وویل چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او ډیره اسماعیل خان سیمه کې په اوبو کې د مالګې او ارسنیک مقدار ډیر دی چې د کینسر یا سرطان د رنځ سبب جوړېدی شي. نوموړي زیاته کړه
بونیر شو، مردان شو، سواد شو، بیر شو، هلته خدای راه چې سپرینګز باندې زیاتره خلک ریلای کوي. اکثر سپرینګ واټر دی نو هغه کیمیکلی خو ٹھیک دی، کیمیکلی هم ٹھیک دی او فزیکلی هم ښه دی، مطلب رنگ به دي صفا اوبه دي که نه. خو هغه دا ده چې هغه کولاو پرتی دي، هغې کې بیکټیریا موجود دي او زمونږ د پاکستان اورال کې مونږ خبرو کو نو 60% نه اباو چې کوم کنټامینیشن دی نو هغه د بیکټیریا کنټامینیشن دی او د نایټریټ ایشو پکې سیوا دي. نایټریټ صرف دغه وجه ده چې هغې کې دا سیوریج لائن پایپ لائن تیر شوی دي نو د نایټریټ
او د بکټیریا ایشو ده.
د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه په ډیرېدو دي. نوموړی وایي په ملکنډ کې د زیړي د رنځ یو لوی لامل هغه اوبه دي چې د چینو نه د پایپونو په وسیله د خلکو کورونو ته رسېدلې دي.
د بدو مرګ زمونږ پاکستان چې دی په دې کې چې کوم ریسرچ شوی دی په هغه کې 80% خلک چې دی نو دو ته صفا اوبه چې دی هغه نه ملګېږي. او دا وخت کې په پاکستان کې د شو نه هم مرګونه کېږي، اموات چې د کمو بیماریانو د وجې نه زیات کېږي. په هغه کې دا واټر بورن ډیزیز چې ورته موږ وایو د اوبو د وجې نه چې خلکو ته کوم مرضونه لګي د دې شرحه چې نو هغه 10% ده. نو دا یو ډېر لوی پرسنټیج دی چې دا وخت په ملکنډ ډیویژن کې مین چې کوم د اوبو د وجې نه ناروغیاګانې دي په هغه کې د شیټ خرابې دي. دا د مې دي بیماریان دي په دې کې د ټولو نه لوی مسله چې دی چې هغه هپاتایټس دی.
د پاکستان د اوبو د وسیلو سرنیز مرکز ویلی دی چې د بلوچستان په کوېټا، خوزدار او لورالای کې هم د سکلو د اوبو معیار ښه نه دی او د بیلابیلو رنځونو لامل جوړیږي. د خیبر پختونخوا حکومت خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو یقیني کولو لپاره د صوبې په دریسل ویخت خاري او نیم خاري سیمو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنیو په نوم ادارې جوړې کړې دي. په سوات کې د دې کمپنۍ مشر میا شاهد علي وایي هر میاشت د اوبو معاینه کوي او د اسیایي پرمختیایي بینک په مرسته یې د منګوري ښار لپاره د 14 ارب روپو په یوه پروژه لاس پورې کړی دی. نوموړی زیاتوي
دا به 30 ایئر لپاره دا پروپوز منصوبه ده او دا چې موږ اوبه څومره راکینو چې زمونږ وس سونو اوبه پکار دي دا هغې درې چنده به زمونږ اوبه راکوي. دا دي چې د واټر ټیبل چونکې لاندې غورځېږي د هغې وجې د هغې ډیمانډ اوبو سیوا شوی دی اوبه کمې شوي او هغه کمېدو د لاسه موږ کوو. دا نه چې بس پاکې دي، پاکې خو دي په دې موږ هر مهانه هر میاشت موږ لول په کم دغه چې کوم ځین چې اوبه راځي په هغې هم ټیسټ کوو، بیا په مین سیم کوو او په اینډ باندې چې کوم یوزر دي په هغې هم کوو. نو امن چې کوم ځین موږ کوو کوم نه اوبه راځي نه خو عموما 100% زیاتوني پاکې او یا مینس کی آخر سر کی دا رش کی یاری پائپ کی چدل کی یا چھنا لے کی تلے آغاز کی کنڈیشن کی کو گے تک کنڈیشن نو تے منگا کو دا دے پر الفا پر دا کی تسپلی کی
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی ته وی دی چې د اتلسم ايني بدلون نورستو د سکلو د پاکو اوبو یقیني کول د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده، خو وفاقي حکومت ته لارښوونه کوي او وخت په وخت ورسره د اوبو د معیار په اړه د سیډنیز مرکز راپورونه هم شریکول شي.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اورې زو د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته اسلام آباد ایوی غیر دولتي ټولنې پاپولیشن کونسل د ملک آبادی زیاتېدو په اړه په سواد کې را جوړ یو سیمینار ته وویل چې د زیاتې آبادی لوجې پاکستان د وسایلو د کمی ترڅنګ خلک د پاکو اوبو او خوراک د کموالي سره هم مخ دي. سیمینار ته د سرکاري چارواکو بیا وینا وه چې د آبادی کنټرولولو لپاره حکومت د صحت بنیادی مرکزونه جوړ کړي دي. په سیمه کې زمونږ همکار نیاز احمد خان هم دغه سیمینار ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
د سوات په سیدو شریف کې د سیمې خبریالانو، مقامي اوسیدونکو او سرکاري چارواکو لپاره جوړ کړی شوی د زیاتې آبادۍ په اړه سیمینار کې د غیر دولتي ټولنې پاپولیشن کونسل ویان اکرام الاحد د چارټونو په مرسته وویل چې دا وخت د پاکستان آبادی 2 کروڑ ده. کال 1940 کې چې کله پاکستان جوړ شو دغه آبادی 3 کروڑ او 40 لکوه. هر کال د پاکستان په آبادۍ کې 2.015 په حساب سره زیاتوالی راځي. ده وویل چې د منصوبه بندۍ کمۍ له وجې زیاتې آبادۍ پاکستان د معاشي مسلو سره مخ کړی دی. گاونڈی ہوادونا لک ایران او بنگلہ دیش پا آبادی کنٹرول کرے نو دا ہوئی معاشی حالت دا پاکستان نہ خدے.
آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہم دنیا میں ٹاپ 3 واٹر سٹریس کنٹری بن چکے ہیں نا، کہ جس کے پاس
آبادی کی پتیزے سرا زیادتواری لوجی پاکستان کے زمانے میں ہم دا کمائی خان دری ہم ملتے ہیں دگر انگا ہم دردوان کن خبر کہو چش پیتا پیسے تا آبادی تا ظلمو دا نوچے ہوئی تا خط تعلیم او نوکری نشو رکی دے بیا دا زیاد ظلمی با دا پائدو بزے نقشان جوئے بھی تبا پولیشن کونسل دا پیغام دے چمون دا آبادی او وسیدو ترمیز توازن دا ہوئی من دا نو ایو چی تا سلک بچی راوائی بلکہ دخپری قرمی دا وسیدو کا بنیاد خاندان جوئے
آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ اپنی خاندان کی تشکیل دیں.
سیمینار کې دا هم ویل شول چې د پاکستان هر واده شوی ښځه 3.6 بچی پیدا کوي، خو بیا په خیبر پختونخوا کې دغه شرح 4 بچی دي. هر کال 12,000 ښځې د ماشومانو په کیسونو کې مري. دغه رنګه د هر خاندان یوه ښځه غیر ارادي یو ماشوم پیدا کوي. د سوات سیدو شریف میډیکل کالج ډاکټر پروفیسر ثانیه خټک وایي چې د زیاتو ماشومانو له وجې د مور صحت ډیر متاثره کیږي.
اول ناول ټولو نه ضروري خبره دا ده چې د هغې د خوراک خیال ساتل شي، او څنګه چې یو ځل ښځه حمله دار شي د هغې نه پس په دویم ځل، د دې په منځ کې کم از کم 3 یا 3.5 کاله وقفه چې د هغې هغه وجود خپل ځای ته واپس راشي، ځکه چې په دې کې د هغې اړوکو ته نقصان دی، د هغې وینه کمیږي، او دغه شان میندې چې پرله پسې حمله دار شي نو د هغې د ژوند ته خطره ده. زه اکثر خپلو ښځو ته وایم چې تاسو چې ژوندی یې نو د خپل د ژوند په خوند رنګ به پوه شئ، خپل بچی به سره به په خوشحاله ژوند تیر کړئ. چې تاسو مړې شئ نو سوری ټو سے خاوند خو به بله ښځه وکړي، ژوند به ستاسو تباه شي.
سیمینار کې دا هم ویل شول چې په کوم شمېره سره آبادی په زیاتېدو ده، راتلونکي 1.5 کال کې به د ماشومانو تعلیمي ادارې نورې هم کمی شي، د ژوند معیار به نور لاندې شي. سیمینار کې شریک د منګلور ډاکټر جواد چې ورسره سماجی کارکون هم دی وایي چې آبادی کنټرول کول لپاره سیمه کې د پوهې راوستو دستورې پکار دي.
پکار دار چې موږ په خپل آبادی کې یو تناسب وساتو، یو توازن وساتو. دا توازن چې دی دا زموږ معاشره ته بیا ښه کنټریبیوټ کوي بجا د دې نه چې دا بیا بد کنټریبیوټ کوي. نو داسې غونډې چې دي دا ډېرې زیاتې مهمې دي. پکار دار چې دا موږ په مخه باندې کوو، په دې کې پوهان راغواړو، او بیا دا پوهان په خپلو کلو کې په محلو کې دا خبره چې دا خوري.
سیمینار کې شریک د خیبر پختونخوا سرکاري ادارې آبادی کنټرول کولو محکمې ضلع سوات مرستیال مشر بادشاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د زیاتې آبادی کنټرول کولو لپاره کار کوي، چې پکې په ضلع سوات کې 3 د صحت مرکزونو کې پوهه عمله خلکو ته د صحت اسانتیاګانو ورکولو سره سره په آبادی کې د کنټرول مشورې او دواینې هم ورکوي.
په دې کې زموږ سټاف وي، فیلډ سټاف وي، نو هغه خلک موبایلایز کوي او زموږ سنټر ته هغوی مایل کوي. دا سنټر د معنی حمل ادویات ورکوي، د وقفې لپاره یا د ماشومانو په منځ کې وقفې لپاره، او ورسره ورسره ماشومانو او زنانو ته بنیادی صحت ادویات هم دوی صحیح او دوی ته ورکوي.
سیمینار کې ویل شول چې دا وخت د خیبر پختونخوا آبادی 3.25 کروڑ ده. کچری آبادی هم په دغه 2.98 په حساب سره هر کال زیاتیږي، نو 1.5 کال وروسته یعنی 2050 کې به آبادی 15.8 کروڑ ته ورسي. دغه رنګه د پاکستان ټول آبادی به د 2.75 کروڑ ته لاړ شي، چې ورسره به مسلې نورې هم زیاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي. احمد شاه اعظمی ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم وایي چې د رواني اګست میاشتې پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچي کې یوه لویه سیاسي جلسه کوي. پر اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو له یوې غونډې وروسته خبري اعلان ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر آئینی وباله، او زیاته کړې چې باید ټولې ادارې په آئینی حدودو کې دننه خپلې ذمهواري پوره کړي. په سویلي وزیرستان کې په یو استوال برید کې د پوځ یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته وویل چې نامعلومو استوالو تېر شپه ناوخته د سره راغه تحصیل په طبي لنګرخیل سیمه کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې یو پوځي ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. تاریخي طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلی ده. د عوامي نسل ګوند مشران وایي چې د پاکستان له جوړېدو وړاندې او بیا وروسته د پښتنو وژنه روانه ده. د ګوند صوبایي مشر ایمال ولی خان نن په 4 کې د بابړي د شهیدانو پر یادګار د حاضرۍ پر وخت وویل چې پښتانه په بیلابیلو وختونو کې په نشه شوي دي. د بابړي پیښه 3 کاله وړاندې په همدې ورځ شوې وه چې د عوامي نسل ګوند په وینا تر 6,000 زیات کسان د هغه وخت د حکومت په امر د پولیسو لخوا وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شول، چې پکې ځینې ماشومان هم شامل وو. د پاکستان ملي امنیت سلاکار محمد یوسف هغه تورن رد کړی چې ګنی پاکستان د طالبانو مرسته کوي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ویل چې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د بدنامول یو کمپاین پیل شوی دی. د تیر څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د سانکشن پاکستان په نوم رجحان تور پوری کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ترګرو ملاتړ کوي. پاکستان وخت په وخت دغه تورن رد کړی او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. وسوال طالبان د غزنی په نیول سره د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه لاس تر خپل کنټرول لاندې راوستي. اخو افغان امنیتي ځواکونو د غزنی والی داود لغمانی له هغه وروسته نیولې چې غزنی یې پرېښود. افغان چارواکو مشال اړ ته ویل چې د افغانستان ملي امنیت ریاست داود لغمانی په کابل کې د پښتنو ګرویژن لپاره نیولې دي، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. په دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پرې اوریدل شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله، د خبرونو ویان احمد شاه اعظمي، زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.